تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا تو بجو د خبرونی دا اوریدونکو هر کله کوم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې مو د افغان خبريالانو ژوند او د دوی کاری چاپیریال ته د اروپای ټولنې لاندې شنو خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. په ننګرهار کې افغان ځواکونو یوه ناوې او زوم له مرګه وژغورل او ماسکو د یو شمېر اروپایي هیوادو ډیپلوماتان له روسیې وباسي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن له افغانستان سره د مشارکت او غښتلیو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. شغلی آسټن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وشخید. د شغلی آسټن په حواله په خبري بیان کې هم د امریکا د تعهد او د دفاعي اړیکو ډاډ شودل شوی دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دواړه لوریو له سوله ییزې لارې د جګړې په حل ټینګار وکړ او ویې ویل چې باید له اوسنۍ موقع د سولې لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د دې خبرو یادونه کړې ده. د ارګ اعلامیه زیاتوي چې افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر د تاوتریخوالي او هدفي ترورونو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او هغه یې وغندل. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شان کړ. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نګرهار په سرود ولسوالۍ کې د واده مراسم وو چې د واده جوړې د موټر په چسپکی مین خلول شوی وو. خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو د چسپکی مین کشف کو او د پولیسو له لوري مین خونسا کړی شو. په دې سره د واده د نوې جوړې ژوند وژغورل شو او ترهګریزي پیښې مخنیوی وشو.
په فیسبوک کې د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل هم افغان ځواکونه ستایلي چې د یوې ناوې او زوم ژوند یې په دې کار سره وژغوره. معلومه نه ده چې چا د ملکیانو په دې موټر باندې ماین نشلولی و. له دې مخکې مقناطیسي ماینونه اکثر د افغان خبریالانو، مدني فعالانو، چارواکو او مخبرو خلکو د هدف ګرځولو په خاطر د هغوی په موټرو وصل شوي. طالبان که څه هم د دې مقناطیسي ماینونو نصب او کارول ردوي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د جګړې د تاکتیک په بدلولو سره په دې وروستیو کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماین چاودنو په مټ کوي. کابل جان افغانی فلم د روتردام د فلمونو په نړیوال فستیوال کې ایوارد او جایزه وګټله. کابل جان فلم د افغان ډایرکټر شهربانو سادات پلا شوونه د ډنمارک جرمن ادومیت کمپنی لخوا تولید شوی. روتردام نړیوال فلم فستیوال پرون پای ته ورسیده او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو غوره فلمونو ته جایزه ورکړل شوې. ادومیت کمپنی پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې کابل جان فلم ته د پوسټ پروډکشن یا له تولید وروسته کټګوري کې د لومړي مقام ایوار او ونیم سره یورو جایزه ورکړل شوه. د فلمونو ډایرکټر شهربانو سادات تر دې مخکې هم د ګورګو میش او پرورش کاپنو فلمونه په ځینو نړیوالو فستیوالونو کې غوره جایزې ګټلې دي. د کابل جان فلم داستان د یوې ځوانې کمرمین او یو خبریال په مینه سرخی شي. ځوانه کمرمین د تلویزیون په داس خبریال زړه بایلي چې د ده دوه برابره عمر لري او د فلم کې ښکاري چې دا جوړه څنګه د افغاني ټولنې د دودونو سربیره مینه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولنډ، جرمني او سویډن یو ډیپلومات د جنوري په درویشتمه د الکس ناوالني په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په خبرګون په خپل ټویټر لیکلی چې امریکا له روسیې نه د جنوري د مظاهرو د چار په خاطر د درویو اروپایي ډیپلوماتانو استل غندي. شاغلی بلینکن زیاته کړې چې د روسیې د خپل سری او غیر مهاجکار د نړیوالو اصولو د شاته پریښودو تر ټولو ناوړه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جرمني، پولنډ او سویډن سره خپل یووالی ښودلی خو د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون ویلي د الکس نوالني لنیول کېدو تر دې دمه چې یو شمېر ډیپلوماټان استل شوي د روسي ټول کارونه غندي. اروپایي ټولنې هم د روسي پر ډیپلوماټانو د روسي د تورونو پرد سربیره له دغه هیواد غوښتي چې خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یوه موقت حکومت باندې چې د اوسني ځای ناستې به وي سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور بیا استازو د جمهوري ریاست د درې کسیزې شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. په لیبیا کې د موافقه د ملګرو ملتو لخوا په جنوا کې تر 15 ورځنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. تمه ده چې موقته اداره د 2020 کال تر پایه چې کله ولسمشۍ ټاکنې کیږي په واک کې پاتې شي. او روسي خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې یو زروسل پوځیان د کورونا د واکسیناسیون له پروګرام سره د همکارۍ لپاره موافقه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوبي پروسه اعلان وکړ چې د اردو اړوند د واکسین د متخصصینو، نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په 2 اونیو کې خپل کار پیل کړي. تمه کیږي چې دا ډلې وکولی شي د ورځې تر 6000 ډوزه واکسینه ولګوي. او سجی رڈو پا منسنی سپا دولش پیجنی بیپ ٹھولا فانستان کیا ہو رہے دا خبرونی پا دوام لافغان خبریالانو سر تاو ترخوالی واپوری چی لافغان خبریالانو سر تاو ترخوالی پا زیادی دو دے
یو سل او دوه درس د خوشنت بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 6% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی.
وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې هم درسره شریکوو. خصوصي سوداګر په غلام خان بندر کې تسهیلات غواړي.
امین یوه دا ستونزه ده چې که موږ سره دولت د همکاري وکړي چې موږ ته یو بل ته په بندر کې بانک خلاص شي.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو.
والا زنی رضیات زر غصه کی گما یا خبره با عادی خبره یا تو گیره تو کهی پا ماری را بده لگی
او دا گوریت اچار تفری پروگرام لرو اروپایی طولنی او دا افغانستان رسنیز و فعالانو دا خبریالانو پا هدفی وشنو اندیشنا شده لیده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساس ولې ویلي د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وروستی راپور شي چې د افغان خبریالانو د بیان د ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه په یو راپور کې ویلي چې تیر 2000 میلادي کال د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې 10% زیاتوالی راغلی چې د هدفي وژنو په شمول د و خبریالانو وژلې لوی پیښې جوړوي. صفی الله سنکسی راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. د استازولۍ په یو ټویټ کې جمعه ویلي د افغان خبریالانو او د بیان له ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. په ټویټ کې ډاډ ښودل شوی چې اروپایي ټولنه د افغانستان له رسنیزو بنسټونو سره مشارکت لري او د بیړنیو مالي مرستو او دفاع په مټ له هغوی سره همکاري کوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2000 کال له افغان خبریالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړم کال په نسبت 6% زیاتوالی راغلی. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې رئیس عبدالمعید هاشمی جمعه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 2000 کال د افغان رسنیو لپاره د دب خبره یو بد کال و.
بدبختانه چې په 2000 کال کې د افغانستان د ژورنالیزم کورنۍ د ګڼو ستونزو سره او تلفاتو سره مخامخ شوه. یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 6% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. 8 تنه ژورنالیستان شهیدان شوي دي. 10 تنه ژورنالیستان وهل ډبول خوړلي دي. 20 ژورنالیستان تهدید شوي دي. 28 ژورنالیستان سره بدرفتاري شوي. 10 تنه ژورنالیستان سره د رسنۍ د مالکانو لخوا نه ښه برخورد نه ده شوی. 8 تنه ژورنالیستان اختطاف شوي دي او 2 تنه ژورنالیستانو نه د کار پر مهال باندې توکي غلا شوي دي.
ښاغلي هاشمي وویل ځینې افغان خبریالان له رواني ستونزو سره مخ شوي او 10 تنه یې وطن پریښی دی. د 2000 کال دوه وروستۍ میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې ووژل شول. افغان خبریاله انیسا شهید وایي ملي امنیت د دوی دفترونو ته خبر ورکړی چې ښځینه خبریالان له خطر سره مخ دي او باید ډیر پام پرې وشي. هغه د فرانسې له خبري اژانس اي اف پي سره خبري کړی او ویلي دي زکه ډیر خوشینه ده چې نه پويږي خبريالان د چاله خو هدف ګرځول کیږي.
یک نگرانی کلانی را که بین خبرنگارا و
یه وقت اندخنه چی لموک خبریالان و مدنی طولن و او ده وجلشوی و کسان و لکورنی و سرده حق داده چی موک سوک وجنی ولی طالبان مسئولیت نمنی، داعش هم مسئولیت نمنی، حکومت سن نوایی، همدی خبری موک اندخمن کریو
ای از که آدم نگران می سازه.
اسوسییټډ پریس اژانس د یوې ماسیسې لکارکونکو خانولی کامران سره خبرې کړي. کامران وایي هدفي وژنو سخت اندېښمن کړي.
ټول ورځ په ترس کې، په ویره کې، په حراست کې تیرو. واکن زموږ ژوند ډېر له تهدیدونو سره مخ کړي دي. حتی ما بس د همدغه ستونزو له امله خپل فامیل بلې سیمې ته ولېږم، تر څو چې موږ کور ته تګ راتک
د افغان خبریالانو، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو هدفي وژنو افغانستان دننه او بهر ډیر اندېښنې پورته کړي. پوښتنه دا ده چې د همدغو هدفي وژنو تر شا د چا لاس دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز طالبان د دغو هدفي بریدونو مسؤل بولي.
کروهای توپرستی بخصوص کروهای طالبا
ترهګریزې ډلې په تیره د طالبانو ډله په منظمو هدفونو سره د داسې یو روایت د رامنځته کولو په لټه کې دي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن راولي، خو دا چې په خپلو پروګرامونو نه بریالي کېږي جلا
بحث دی.
طالبانو د هدفي وژنو تر شا د دې ډلې لاس لرل رد کړي دي. د ځینو پیښو په اړه یې هېڅ تبصره نه ده کړې یا په ځینو یې خواشیني هم ښودلې. افغان چارواکو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو او ګڼو لویدیځو ډیپلوماتانو طالبان د هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو مسؤلین بللي. اټکل داسې و چې 2021 کال به لږ څه متفاوته وي، خو د دغه کال پیل په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل په وژل کېدو وشو چې د خبریالانو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیسي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دې چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. لسیمی راپور لرو.
خوستی سوداګر وایي کچیر په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپل کنسولګری خلاص کړي، نو د خلکو د تګ را تګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسی جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړي. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابو ویل،
کنسولګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده، دلته ورګوره موږ د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پنډ یې خواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، تورخم لاړ شه. موږ لاره لارې بچاره راشي خوست مال خالي کې بیا خالي لارې په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي، بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. خاطر کچیر دم کنسولګری ولرو نو د کنسولګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم به انتهایي زیات ارزاني راځي. دا ګټه د افغانستان ټول ولسته ده. کچیر د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي، دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجی شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه ځنه خلک شته د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکایا کده وکتای شي، خو داس نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي، تجارانو مول خروپیږي، په وخت نه رسیږي. په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویه مند میژ اغه انټرنیک غوړي غچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مواد مخدر قشب کی آغا دای چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویل لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امی نیو د 1902 چې کومې سره دولت د همکاري وکي چې میک ته یو ولته په بندر کې بانک خلوش نه به میک بستونز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد د مشکلات سره مجلس سره بسان مل نه دی لکه سبزی چرګ داشینا دې چې میک ته ولته ګمرک وشي ولته میک پیسې تویل کی بینک نیمیک بستون زاله کین.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع اتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عملي کړي. بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی، دوی موټر به خوست پورې راځي، ولی متاسفانه چې دوی موټر راځي ولی موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ غواړي، هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور لخوا نه ورکول کېږي، نو په دې کې هره ورځ زموږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفارخان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیټ کېدو ژمنې کړي، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید د رسمیت واوسېږو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي، ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجه امکانات ټول موجود دي، ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وي د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیټ غوښتنې کړي دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیټ کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیټ کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د مرګ ژوبلو راپور خپور کړی دی. د دې ورځپاڼې پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 40 امنیتي ځواکونه او 25 ملکي افغانان وژل شوي دي. ورځپاڼه وایي شایي تلفات تر دې ډیر وي، خو دا هغه شمیر دی چې دوی یې تاییدولی شي. د نیویارک ټایمز پر اساس تر ټولو ډیره مرژوبله په ننګرهار کې په چاودونکو موادو د بار همویز غرګاډي په حمله کې واوښته. په دې برید کې چې د شیرزاد ولسوالۍ په ګندو ماکسیمه کې د عامه نظم پر اډې وشوه، لږ تر لږه 14 سرتیري ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. ورځپاڼې د هرې پیښې جلا جلا یادونه کړې او د تلفاتو شمیرې هم په ګوته کړې دي. بروکینګ پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د مخورو او پوهانو د هدفي وژنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید د وژل کېدو پیښه په تفصیل راخستې او لیکلي دي چې نوموړي غوښتل د ګڼو نورو افغانانو په شان په لنډ وخت کې خپل کورنۍ ترکیې ته ولېږدوي. بروکینګ پوسټ د چارواکو په قول لیکلي رشید په دسمبر میاشت کې ووژل شو، خو د سپتمبر له میاشتې د طالبانو له لوري لږ تر لږه 180 تنه افغانان په ورته ډول په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. طالبان عموما د دې ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د بایدن لپاره د بهرنۍ پالیسۍ لومړنی لوی سرخوږی دی لیکلي ولسمشر بایدن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته لاړ او په خپل د لومړني سفر کې وویل چې امریکا بیرته میدان ته راووته، ډیپلوماسي بیرته فعاله شوه. د دې لیکنې د لیکوال ډیوید اګناتیوس په باور یو بل شی هم بیا مطرح دی او هغه دا پوښتنه ده چې آیا د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان جګړه هم په داسې ډول پای ته رسولی شي چې د منلو وړ وي؟ بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا وکړه، خو د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ یادونه ونه کړه. د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې له تیرو درو ولسمشرانو بایدن ته په میراث ورسیږي. د واشنگتن پوسټ لیکنې لیکوال باور لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان په اړه پریکړه د بایدن لپاره تر ټولو سخته پریکړه وي چې آیا امریکا په دې هیواد کې حضور ته دوام ورکړي او که ورڅخه ووزي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د تلاسیم یا د ناروغي ناروغ لرونکو وای اوس مهال د خیریه بنسټ په چوکاټ کې د ناروغانو درملنه کیږي، خو لا هم په دولتي کچه دوی ته اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د خوستوالی وای د دې خیریه بنسټ سره هم تر خپل وسم راست کړي او په دولتي کچه به د دې ناروغانو د تداوی لپاره د اسانتیاو درمنځ کې دوه هڅې وکړي. نور په دې راپور کې
دا په خوست کې د یو خیریه بنسټ لورې د تلاسیمیا د ناروغانو د تداوی بسترخونه ده چې د محل پکې اتلسو ماشومانو ته د وینې انتقال روان دی. د څلورو اولادونو پلار محمد نبی وای درې ماشومان د تلاسیمیا په ناروغۍ اخته دي او په هر ایوه او دوه اونیو کې یو ځل دغه مرکز ته د ماشومانو د تداوی لپاره راځي. د ایوه په خوابه د اولادونو د درملنې لپاره پاکستان ته تلو چې له ډېرو ستونزو سره به مخامخ کېده.
بس خو مخکې خو داسې و چې مونږ نه به ډېر غټ مصرفي نه تللار نه درې څلوېښت کله کېږي چې داسې موجود شو ده. د هغې مونږ پیس مثال وخولې، مثال ټیسټې پیسې نه وخولې. خو د دیارلس کله کېږي چې دا درې بچون دي تلاسیمیا لري. په هفته کې مثال یا لس ورځې یا دولس ورځې بعد زه دا وینه ویل کوم.
دیارلس کلنه پروانه د محمد نبی مشر لور ده چې په دې ناروغۍ اخته شوي. دی وای کاله د ناروغۍ روغ شو، غواړي زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټر شي. د خوست د مستربل سیمه اوسیدونکي علي خان بیا ته کلنزوی په تلسیمیا اخته دی. د وای زوی د شپې له دردونو ډیر زبرید او له معایناتو وروسته معلومه شوه چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته شوی.
ولله خدا سي د فو من درس د لنګې من درس درس شپې له مخ او د مټي خوږي بس مړی بيخي خورینم بيخي مړی من څه کوم نه پیدا د څلوخ شپو نه باسي ستاتینو بس تر کم سوید.
په دې ولایت کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي تر اوسه د دې ناروغۍ د علاج او تداوی لپاره څه نه لري او زیاتره ناروغان د یو خیریه بنسټ له لورې تداوی کیږي. د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د تلاسیمیا ناروغانو لپاره د جوړ شوي خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران وایي اوس مهال زر تنه له دوی سره تر تداوی لاندې دي او د دې نیمایي کسان په وړیا ډول تداوی کوي. د وای ناروغان ډیر دی او له همدې عمله د پانګوالو او له افغان حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
د سوشل مریضان ته موږ هر څومره د پرایمري او لیا کومه کونه دي ټول ای ټو زیر سره د ټیسټونو دوايي پری دی ته پری دی. نو د دې لپاره خاص سپیشل بیډونه دي الکتریکل بیډ او دوايي دي لپاره دغه بیډونه موږ ډیر ضرورت دی. دویم قدم کې د دې وسپنې زد دوايي نه ده دغه ته موږ ډیر زیات ضرورت لرو. همدا قسم موږ یو امبولانس ته یو بس ته ډیر ضرورت لرو.
د دې بنسټ مسولین وایي له 2013 کال را وروسته تر دې دمه 450,000 ناروغان تشخیص کړي چې د تلسیمیا ناروغي لري. دوی وایي ممکن ارقام لدې هم پورته وي ځکه په وینا ډیر خلک د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره مراجعه نه کوي. د خوست ولی محمد کټوزی وی هڅه کوي چې د تلسیمیا د ناروغانو لپاره په دولتي کچه روغتون جوړ کړي.
موږ کومک ورسره کړی دی تر زر نفرو پورې ماشومان چې بیخي د کتلو وړ نه دي دغه حالت باندې دي. کوشش کوم چې دا د دولتي چوکاټ ته موږ راوړو چې دولت له خوا نه لې سره دوامدار مرسته وشي.
د ډاکټرانو په وینا د تلسیمیا ناروغي چې له مور او پلار ماشوم ته په ارسي ډول انتقالیږي لامل یې په کورنیو کې د نږدې کسانو وادونه او د مور او پلار دواړو په وینه کې د تلسیمیا ماینر یا د وینې د خرابوالي موجودیت چې ماشوم ته انتقالیږي. کمو ماشوم ژر ودنه کوي، په تنفسي سیستم کې ستونزه وي، ژر ژر اسهال شي، د کمزوري او د رنګ د زیړېدو ترڅنګ د خېټې او مخ غټوالی ولري. نو د ډاکټرانو په وینا ماشوم په تلسیمیا اخته دی. دی وایي تلسیمیا د تداوی وړ ناروغي ده، خو که په کور دننه نړیوال روغتیایي سازمانونه یې ملاتړ وکړي او په منظم ډول د ناروغانو د تداوی لپاره روغتیایي اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. روسیا وایي هغه اروپایي ډیپلوماټان له دې هیواده باسي چې د الکس ناوالنی په پلوي په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ماسکو د سویډن، جرمني او پولند سفیران احضار کړي دي او خپل شکایت یې ور اورولای دی. اروپایي ټولنې د روسیې په دې پریکړې تون خبرګون شوډلې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور له سفیولا سنګزي څخه.
روسی چارواکی وای د جنوري درويشتمه مظاهرو کې د پولند، جرمني او سویډن د یو شمیر ډیپلوماټانو او قنصلي کارکونکو د ګډون راپور نسبت کړي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي د دغه دریو هیوادونو سفیران یا شارژ دافیران احضار شوي او د روسي شکایت ور اورول شوی دی. د الکسی ناوالنی د نیول کېدو په خبرګون د روسیې په پلازمینه موسکو او ګڼو نورو ښارونو کې څو پرله پسې مظاهرې شوې دي. ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني موسکو ته په ستنېدو سمدستي د پولیسو لخوا ونیول شو. تېره اونۍ یوې محکمې د په درې نیم کاله تنفیذي بند هم محکوم کړ. د مظاهرو پر مهال پولیسو په مظاهره چانو له زور زیاتي کار اخیستی او زرګونه کسانې نیولې دي. تازه د ځینو اروپایي ډیپلوماتانو د اخراج د پیښې په خبرګون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون توند خبرګون ښودلی. مکرون چې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو مجازي کانفرنس کې غږېده په دې اړه وویل:
سور لافیر ناولنی جو لی دی جو کوندان اویک لا پلو گراند فرمتی.
د ناولنی د قضیې په اړه څه چې له پیل تر پایه شوي زه یې په کلکه غندم. مسمومول روسیې ته د هغه په بیرته ستنېدو باندې ناوړه وضعیت، بندیزونه او محکومیت، او نن د جرمني، پولنډي او سویډني ډیپلوماټانو اخراج چې روسیې پریکړه کړې. زه فکر کوم موږ باید سیاسي کړکیچونه آن کورنی هغه هم په دې ډول قابو نکړو. زه له هغو دریو هیوادونو سره خپل یووالی څرګندوم چې ډیپلوماټانې استل شوي دي. زه به په دې اړه روسیې ته د واضح او غوښتلو پیغامونو لیږلو ته دوام ورکړم.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د ډیپلوماټانو استل غیر مواجه وبلل او وی ویل دا د همغو مواردو یو بل بڼه ده چې اوس په روسیه کې تیریږي او د قانون له حاکمیت سره ډیر واټن لري. روسیه داسې وخت د دریو اروپایي هیوادونو د یو شمیر ډیپلوماټانو د استلو پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیپ بوریل روسیې ته په 15 ورځني سفر وتلی دی. د اروپایي ټولنې په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی بوریل د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو پر وخت د دغو اروپایي ډیپلوماټانو په اړه د روسیې له پریکړې خبر شو. په بیان کې د ښاغلي بوریل په حواله په یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د روسیې تورونه رد شوي او غوښتنه شوي چې روسیه باید په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. ښاغلي بوریل ویلي د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. اروپایي ټولنې او امریکا متحدو ایالتونو په وار وار د الکسی ناوالنی او د هغه د زرګونو پلویانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو روسیه ورځ تر بلې د ناوالنی د قضیې د سختولو هڅې کوي. دا یو وار بیا د جمعې پر ورځ محکمې ته یوړل شو. دا وار ځکه چې پر ټویټر د خپلې یوې تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. ناوالنی متهم ده چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پوښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 100 زرو زیات کسان نیول شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
جوی ته خبران دی لند خبرونه لرو، خو اوس مو د کرکټ لډګره خبرو. د کرکټ په ډګر کې درې مهم ټیسټ میچونه روان دي د نړۍ په ساته باندې. یو د بنگلاديش او وست انډیز ترمنځ دی، بل د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ، بل د هند او انګلستان ترمنځ. د بنگلاديش او وست انډیز ترمنځ لوبه په بنگلاديش کې روانه ده، نن یې څلورمه ده. په دې لوبه کې بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 400 منډې وکړې او په ځواب کې وست انډیز په 259 رنزونو آوټ شو. د دې په ځواب کې بنگلاديش په 259 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دغه لوبه هم دا شیبه چې زه تاسو ته معلومات درکوم لا هم روانه ده او داسې ښکاري چې بنگلاديش برلاسی دی. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د لوبې 2 ورځې پوره شوې دي او نن یې درېیمه ده. دا لوبه لا تر اوسه پورې نه ده پیل شوې، دا په کراچۍ کې ده او غالبا په پاکستان کې ده او دا لوبه به وروسته پیل شي. پاکستان په دې لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ کې 222 منډې وکړې. ټول لوبغاړي وسوځېدل. د دې په ځواب کې جنوبي افریقا 106 منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. پاکستان په دې لوبه کې تر اوسه پورې توانېدلی چې جنوبي افریقا 170 فشار لاندې راولي. بل ټیسټ میچ لوبه د هند او د انګلستان ترمنځ ده. دا لوبه مهمه ده ځکه چې که په دغو دوو لوبډلو کې هر یوه دا لوبه وګټله د ټیسټ لوبو فاینل ته لاره پیدا کوي، یعنی په جدول کې دوی پورته خیشي. د دې لوبې نن دوهمه ده. پرون په لومړۍ ورځ باندې انګلستان 233 منډې وکړې، درې لوبغاړې وسوځېدل او انګلستان په دې لوبه کې برلاسی دی. د انګلستان له لورې د انګلستان کپتان روټ 128 منډې کړې دي او لا نه دی سوځېدلی. او په دې لوبه کې د هند له لورې فاسټ بولر تکړه بولر بومرا دوه وکټې اخیستې دي او اشوین هم یو کس آوټ کړی دی. 8:14 دقیقې دی. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له افغانستان سره د مشارکت او غشتل یو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. شغلی آستن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د ویناوی او زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولنډ، جرمني او سویډن یو ډیپلوماټ د جنوري په 23 د الکسی نوالني په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یوه موقت حکومت باندې چې د اوسني ځایناستی به وي سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور اویا استازو د جمهوري ریاست د درې کسیزې شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې 1000 پوځیان د کورونا د واکسیناسیون د پروګرام سره د همکاري لپاره موظفه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اردو اړوند د واکسین د متخصصینو، نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په 2 اونیو کې خپل کار پیل کړي. دا سجرډو د دې سات خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو او همدارس د کور کلی پروګرام هم لرو. مخکې ترې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، کونړ ته ورزو او هلتمو د هما پونم د وی میرمنې د ژوند له فقره خبرو. دا د نورګل پولیسوالي کې ووسی ل خپل 15 ماشومانو سره او د دې خاوند د درملنې د نشټوالې له عمله لنړی سترګې پټې کړې دي. په ځړې ناروغي اخته و لسیمې راپور لرو.
بس تیر وې کلای او کلا نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه د کور خاوند له بکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یوازې 2-3 متره ځای پریخه چې لپکې همدا یو مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپین رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په سیر تور تیار ده. هما چې د خپل ژوند هر سخته یې دوی په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګي وهي. د هما په خبره چې د ګټي وټي څوک نه لري او نه د خلکو په سیر د کرکلی زمکه لري، ژوند دی د نورو په خیر خیرات روان دی.
نم پټه اشته، نم پوله اشته، نم خشته، نم بشته ده. سالو کالا کیږي چې خاون مې وفات شوی ده. تور جوړې و بی در و بی دوا مړ شو. دوایی پیسې نه وي. څوک بچو د ګټې واټې نشته ده، کمیس پرتو کې نشته ده. چې څوک له ګټه وکي وټه ولو بس تیره وې کلای او کلا نه صبح دغه گزاره بچ. خدای له صبر کو ناستی، د خدای لیله ناستی. کوچاره کړه خوري کوچانه نه یې خورو.
کونډه هما وای د غریبو په نوم زیات مرستې راځي، خو ډېرې وختونه دوی ترې بے برخې پاتې کیږي.
موږ سره هیڅ چام نه دی. کله کله کو مک کړندې سو موږ سره مرستانه کوي. کله کو دا روزه شي زکات ما کا څو را کیو بس نور موږ سره چام رستان دا کړې. موږ سو په یاد ایم نه
که څه هم چې هما او بچی د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانی خونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو له لاسنیوي ناشونی دی.
تعلیم وکړي، تربیه وکړي، هر څه شی وکړي چې موږ سره مرسته وشي، کومک وشي د بچو د حال د خپل د غم زندګۍ دا عمر زندګۍ غواړي. څه به وکړو؟
د نورګل ولسوالۍ ولسوالی مسولین وای دوی ته مرستې کمی راځي او د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی. بیا هم هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالی کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بې وزله دي، دا شتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړي. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسی بسترخان برنامه چې ده په هغه کې به هم ده منګلی کو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما پسیر کورنۍ او کونډې شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغي وو چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دی.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینې تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. ولې ځینې کسان په هر خبره غوسه کوي؟ ډېره غوسه کول خپل شخص او ټولنې ته کوم زیانونه لري او څنګه خپل غوسه کنټرول کړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د یو تن ټولن پوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. درمنو دوستانو، که عادت مداوی چې د هر هغه څه په اړه چې تری خوښ نه وي په غوسه کېږئ، نو هیڅکله به سوکاله نشئ. قهر او غوسه د هغو ناوړه عادتو څخه دی چې انسان داسې ظالمانه او بې رحمه کارونو ته چمتو کوي چې وروسته به پرې پښیمانه وي. غوسه او قهر د انسان تر ټولو لوی دښمن دی چې د انسان تر نیمایي زیاته وینه کموي. غوسه داسې ناوړه عادت دی چې د هغه له وجې مزاج خرابیږي، اخلاق بدلیږي، محبتونه او خپلوۍ له منځه ځي. دښمني، عداوت، بغض او حسد پیدا کیږي او انسان لپاره یو مستقل عذاب جوړیږي. خو په ټولنه کې داسې کسان شته چې ډېر غوسه کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه وایي.
ولا زه ډېره زیاته زر غوسه کیږم په کورنۍ کې. یو خبره عادي خبرې یو څوک راته وکړي په ما ډېره بده لګیږي، زر ورسره غالمغال کوم، جنګ کوم، ورسره اعصاب مې خرابیږي. بیا څو دقیقې پسته چې فکر کوم هغه دونه مهمه موضوع هم نه وي، نو زه بیا ډېره خفه کیږم چې بله مې داسې کار وکړو. خدا مې یو ډېر بد عادت ده، هر وخت فکرم پرې کوم، تشویشم پرې کوم، جگرخونه کیږم هم چې د اول دسې ما خدا ما باندې یقونه خبرې ډېر زیات بد لګیږي. کورنۍ کې د ماشومانو باندې دا دونه کې څوک په قار شي یو شی وي دستي زغال مغال کوم، ډېر باندې بد لګیږي. خپله مې ډېر زیات د فشار لاندې مر وخت هر چا چا سره صحیح رویه راسره نه کوي، نو چې زر زر کړه یو خبرې باندې جنګ کوم، هغوی م راسره جنګ کوي، هېڅ راسره سمه خبره نه کوي یا سمه رویه نه کوي. وایي زه د دې اعصاب خراب دي چې یو خبره وکړي دستي جنګ کوي، نو ډېر باندې بد لګیږي. خبره نه پوهېږم دا ولې.
د قهر او غوسې پر وخت په زیات احتمال سره داسې کلمې او خبرې له خولې وځي چې د ترمیمولو پر ځای هر څه ویجاړوي. په دې خاطر په خبرو کې یو څه ځنډ ښایي د دې سبب شي چې فکر منسجم او سنجولې کلمات له خولې راووځي. د لوګر ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې دا په هره وړه او غټه خبره نه غوسه کیږي او تر ډېره کوښښ کوي چې خپله غوسه کنټرول کړي.
زما یو ډېر ښه عادت دا ده چې زه زر عکس العمل نه ښیم او زر نه غوسه کیږم، ځکه چې دا ما ته ډېر خپل ځان ته مې ضرر رسوي او په ما منفي اغیزه کوي. نو ځکه که کوم عکس العمل په ما بده ولګیږي، نو زه دفتن نه غوسه کیږم. کوم مجلس وي هغه مجلس پرېږدم، کوم څوک وي چې ما غوسه کړي زه هغه نفر یو څو لقې لپاره پرېږدم، ځکه چې ما ته مې خپل آرامش ډېر مهم ده. او ارواپوهه کې یو معقوله ده، خپل ځان د آرامولو لپاره موږ باید چې ډېر غوسه نه شو او د غوسې نه تیر شو. نو ځکه زه دا خپل ژوند کې عملي کوم.
په ټولنه او کورنۍ کې ډیر ژر غوسه کېدل هم ځان ته دلایل درلودلی شي چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الله تلاشي په اړه داسې غږېدلی دی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې روانو ناخوالو د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېښی دی. موږ په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو ناخوالو فقر لوږې شاهدان وو چې دا په ټوله کې د خلکو پر ذهنونو یې ډیر منفي اغېز کړی دی او همدا لامل دی چې تر ډیره خلکو خپل ذهني تمرکز له لاسه ورکړی او زر غصه تا وړي او غصه کیږي. لاملونه هم ډیر دي په افغانستان کې د غصه چې څنګه یو کس زر غصه کیږي. څو اند لاملونه دا دي چې مثلا تکبر کول، پر خلکو باندې مسخري یا بي ځای ټوکي کول، پر هغه رشخند وهل، د مقابل لوري مثلا سپکاوی دی، ورته بد رد ویل دي، د عیبونو په ډاګه کول دي، ورسره ناسم چلند دی، غیر انساني چلند دی او شخصي اړین ته مثلا د نه کیدل، د هغه اند لاملونه دي چې مقابل لوري دغه سایلو باندې ډیر زر احساساتي کیږي او د دې په وړاندې جدي عکس العمل ښکاره کوي او غوسه کیږي.
نو ما وړه زیاتوي کچېرې څوک خپل غوسه کنټرول نکړي او په هر وړه یا لوی خبره غوسه وکړي نو دا کار نه یوازې خپل شخص ته ستونزه جوړوي بلکې کورنۍ او ټولنه هم ترې اغیزمنه کیږي.
عمده پایلې او منفي پایلې دا دي چې یو کس زر غوسه کیږي نو هغه سره خلک ډیر زیات احتیاط کوي چې یاره دا سړی ډیر زر احساساتي کیږي نو دا خبرې په مخ کې مکوي. خلک کوشش کوي چې دې نزان لري وساتي. په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا خپل دوستان، ملګري، خپل خپلوان له لاسه ورکي او دا باید داسې یو سړی شي چې مثلا ګوشنشي نشي د ټولنه. خلک به ترې ځان ساتي، خلک به وایي چې دا سړی احساساتي دی، دې سره پام کوي، دې سره مجلس مکوي. همداسې خلک په ټولنه کې ورته بد وایي چې را دا احساساتي سړی دی، دا زر غوسه کیږي، دا خلکو ته بد رد وایي. نو دا یې ناوړه اغېزې دي چې په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا سړی خپل رواني، روحي نارامۍ سره مخ شي او دې ته به دا غټ مشکل جوړ کړي. نو ښه ده چې سړی له خپلو ملګرو سره په ټولنه کې له خلکو سره ښه چلند، نرم خوی، دا په دې باندې ځان عادت کړي او متقابل لوري سره باید همداسې نرم، انساني او دوستانه چلند ولري.
بل خوا ارواپوهان وایي کله چې غوسه شوي نو همدا بس ده چې ژوره سا واخلي او خپل ځان یو سره ټول کړي. د سا اخیستلو په وخت کې په خپل وجود کې کشش رامنځته کړي او د بیرته وستو په وخت کې وغځوي. له دې پرته که غوسه یې او یا د صدملی دو احساس کوي نو د ژورې ساه اخیستل درته ښه احساس درکولی شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزای د غوسې د کنټرول په اړه داسې غږېدلی دی.
د غوسې کنټرول په څو ډوله دی؟ دا چې انسان ته نور مشکلات ایجاد نشي او د ژوند نور نحوال سره مخامخ نشي، باید غوسه کنټرول کړي. په کوم ډول؟ ژور ساه واخلي او دویم مخ پرېږدي په سړو اوبو او دریم اودس وکوي. کله چې دغه درې شان عملی کړل نو دوی غوسه کنټرولېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
علم ګوریم د کونړ اوسیدونکو نه غوسه چیرې خده؟ غوسه ډیر بد کار ده، باید سړی مینا نه کوي. زما په ان باندې غوسه ښه کار نه ده.
زمانو سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکو ما د خلک چې غوسه کوي د غوسه به علت نه وي. غوسه په دې خطر باندې کوي چې یو خو مجبوریتونه دي، مشکلات دي، بل اقتصادي مشکلات دي. دا نه دا خراب ده، مشکلات دي، مجبوریت ده، غوسه خو شي نه ده. نو غوسه خو کار نه ده.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک ډیره غوسه کوي او یا غوسه مثبت اثر هم درلودلی شي که څنګه، دا د دې تورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ولې ځینی کسان په کورنۍ او ټولنه کې زر زر غوسه کیږي، البته خفه کیږي او عصبانی کیږي، علت یې څه ده؟
د دې علت مختلف کیدلای شي، مثلا ځینې رواني ستونزه کولای شي چې موږ احساس جوړ کړي، مثلا افسردګي یا ژور خفګان، تشویشونه، استرس، وسواس، دا شاید کولای شي چې موږ احساس جوړ کړي. ځینې غلط باورونه موږ د ماشومتوب نه د نورو نه زده کړي دي چې زه ډېر احساس یم، خبره را باندې بدلې، دا دلیل کولای شي چې د سبب وګرځي. او غلط شخصیتي کیدونه، مثلا شخصیت خلی خو د کلی کولای شي چې ډیر اساس انسان اوسي. او اخره خبره دا چې موږ کله یو خیر رواني دغه ولرو، یعنی یو خیر رواني پوټه کې ولرو، یا ځکه یو خیر حریم تایید لکو، دا کیدلای شي چې دا حالت بستر او
استاد کله هم غصه کول یا زر خفه کیدل دا مثبت تمامیدای شي که څنګه؟
نه، متاسفانه همیشه خفه کیدل همیشه منفی اغیزی لري. کله چې موږ خفه کیږو، اول خو موږ باید بد اغیزه لري، موږ مثلا خفګان پیدا کوو، زړه تنګي پیدا کوو، ځینې افرازات په بدن کې تولیدیږي چې هغه موږ ته مضر دي، استرس بستر اوړي، اول خو خپله غصه خرابي، خوب خرابيږي، همغه باندې چرتونه کوو، د کار نه پاتې دي، نور بل باندې بد اغیزه لري. مثلا که تاسو د چانه په غصه کیږي، قاریږي، هغه هم ناراحته کیږي، هغه هم نارامه کیږي. او کله چې دا تکرار شي، بار بار تکرار شي، ورو ورو روابط کې ستونزې رامنځته کوي، روابط د منځه وړي، نور هغه نه غواړي چې موږ سره اړیکه ولري، همیشه منفي اغیزه لري. او د موږ رابطه په کورنۍ کې، په وظیفه کې، په تحصیلي محیط کې خراب کوي.
استاد، دغه غوسه کېدل زر زر یا زر زر خفه کېدل دا ارثي اړخ لري که څنګه؟
بله، د موږ ټول رواني عوامل یو فاکتور ارثي ده. تاسو پوهیږئ چې په مجموع کې انسان د شخصیت په وده کې دوه لامل روانشناسي کتابونو کې یا ارواپوهنې کتابونو کې وایي، یو محیط، یو ارث. نو ارثي عامل اکبر زلری، کله چې مونږه مور یا پلار خراب ولري یا جوار خفګان ولري، دا مونږ ته انتقال کیږي. نو ارثي عامل هم پکې شامل ده، اولی محیطي عامل هم شامل ده، مونږه د نورو نه زده کوو.
استاد، بد عواقب به څه وي؟
عواقب دا ده چې اول خو مونږه رواني ناروغي ته مبتلا کوي. تاسو مثلا را ورځ کې تشویش وکړئ، د نورو نه تاسو دا راحته اوسېږئ، ورو ورو تاسو په بدن کې ځینې تغییرات بستر راځي، په مغزه کې تغییرات بستر راځي، نو تاسو رواني مخابخ کیږي، خوبم خرابیږي، د کار نه پاتې کیږي، تمرکزم د منځځي، حافظه ضعیفه کیږي، اړیکې د منځځي، د نورو نه زموږ فاصله نیسو.
اوس به حل لارې څه وي؟ څه حل لارې تاسو پیشنهادوي؟
د حل لار اول انساني نعمت څخه چې هغه عقل او منطق ده باید استفاده وکړو. منطق له کل واقعیت موږ ته وایي چې په دې ژوند کې سختي ده، مشکلات ده، ستونزې ده. نور خلک زموږ د خوشحالي مسؤلیت نه لري، هر څوک د خپل حالت او وضعیت مسؤلیت لري. نو عقل و منطق په کار ویسو، د نورو نه خفه کیدل منع کړو، یو رواني توانایی ته ورسوو. مطالعې ډېر موږ ته ګټه کوي. اوس رواني کتابونه په بازار کې ډېر شته، برنامې داسې تاسو غوندې برنامې چې رایه کوي دا دي واوري خلک، دا ورته ډېر ګټه کوي. او په آخر کې که دا حالت ورته ډېری کولای شي چې د اعصابو دفتر یا د روانشناس څخه کومک واخلي، هغو ورته لارې چارې وښيي، ځینې دواګانې ورکړي چې د دو حوصله ډېر اوچت شي او وړوکو خبرو باندې ځان بجیګر کړي.
په دې اله چې خپل غوسه کنټرول او د ځان کورنۍ او ټولنې د ارامتیا لپاره هڅه وکړو، د کور کلي دا خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خو غوري دونکو سلام، خدای مو روغ او خوخ لره، کټ مټ لکه د چارواکیو، وکیلانو او نورو پیسه دارانو. خبرونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو. اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروف دي. راځي چې ورشو. وزیر صاحب څه دی ویل؟
نن دې په فیسبوک کې څه نوی ولیدل؟
نن خو لا تر اوسه نوی څه نه دی راغلی، خو ګومان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي.
څنګه؟
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولی و.
وګورو چې څه کیږي. نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړنی میشي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم، څه پکې وایې؟
والله ډیر ښه کار به وشي صاحب، له دې سره به د تا لویي هم ښکاره شي او ډیر زیات کومنټونه به ولري.
څه ګومان کوې چې څومره لایکونه به واخلي؟
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمیر له زرګونو نه هم پورته شي.
وبخښئ وزیر صاحب، اداري موین راغلی، څه ضروري کار یې درسره دی؟
ورته ووایه چې بیا مازدیګر ته راشي، اوس څه ضروري کار لرم.
ښه صاحب.
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود؟ هغه چې لیکلی مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول دې خپل وزارت وګڼي.
والا صاحب، کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه و.
دا ولې؟
نه پوهیږم صاحب، کیدای شي پرون به نت کمزوری و او ډیرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نوي اوپن کړي.
ښه نو دا خبره.
وبخښئ وزیر صاحب، څلور ولایتي رئیسان درسره کتل غواړي.
ورته ووایه چې سبا ته راشي، نن مصروف یم.
سیده صاحب،
بیکاره خلک دي چې سات پې نه تیریږي، نو دې خورا مخه کړي، ښه مې ویني چې مصروف یم.
رښتیا وایې صاحب، ډیر عجیب خلک دي.
ته څه وایې چې نن څه پوست کړم؟
صاحب، د سقراط، افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دې نه ده په یاد؟
د څه لپاره؟
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي.
دا دې هم ډیره ښه خبره وکړه، د سقراط، افلاطون او ارسطو. ته ودرېږه. صفه نه دا نه ده، د مغزو، د مغزو څه شی، د مغزو په کار اچول د څه لپاره؟ دا هم نه ده، علم په نه کیږي. رایاده نسوه، ما لکه چې د افلاطون، سقراط او دغه ارسطو کتابونه هېڅ نه دي لوستي.
صاحب، د دغو نویو مفکورۍ ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي؟ هغوی چې هر څه د ارسطو، سقراط، افلاطون، چیخوف، انشتاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي.
اورېدلی مې دي، خو پام مې نه دی ورته کړی. د غریب ویدو وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانۍ نه وې، نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه.
رښتیا وایې صاحب، که د هغوی په وخت کې هم فیسبوک، ټویټر، انټرنیټي ګیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای، نو بیا به دې ولاکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط.
رښتیا دی وویل، هغه خواران بیکارۍ او نیستۍ فیلسوفان کړي وو. فلسفه پرېږده، یو بل څه راته ووایه.
صاحب، که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، څنګه به وي؟
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي. خوښ مې شو، همدا خبره به پورته کړم. ډیر عالی، ډیر عالی.
وبخښئ صاحب، یو بهرنی درسره کتل غواړي، د سفارت سکرتر دی.
د باندې ولاړ دی؟
نه صاحب، شاید همدا اوس راورسیږي.
ځه ته هم ووځه.
ښه صاحب.
او سکرتر، ته هم ژر ټول رئیسان میټنګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټنګ په وخت وویني. هله زر سی نو، هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وځي، زر سی نو. هله 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 هله.
ښه صاحب، دا دی ورپسې ځم. د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه او د خارونو د شانتنونه، آیس کریمونه، برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل او د خلکو د خولې خوند یې برابر که. د کلي په یوه بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
وانجلی، دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دې نه کی؟
مورې، ډیر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
ترکه، دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا د لکومه که؟
بادام ګل له بازاره راوړی و.
له کومه بازاره؟
د زیارت له بازاره. هغه د پلن کلي بازار یادوم.
وی اوس د زیارت په بازار کې دا شیان خرڅیږي؟
او موري هغه بنګر دی که بلګر دی هغه هم خرڅیږي. اوس خو هلته ان هوټلونه هم جوړ شوي دي.
ځه ښه دی، ته ژر لاړه شه او دغه سوپ دي یوه قاشقه په ترور وخوره او یوه قاشقه په میخي او شینکۍ باندې وخوره چې بیا یې هلته بازار ته راسره بوزو او هلته یې ښه په مړه ګیډه وخورو.
ښه دغه دی وړمې، خو بیا به ما هم درسره بیایي.
ځه بیایم دي، ژر یې ور وړه.
ښه دغه ده.
پیسې هم نه لرم، ځه اګه یو کوچ به راسره یوسم. که یې نه راکوه بیا به اګه یو کوچ خرڅ کړم او سوپ به پرې وخورم. کوم دوکان دی و انجلۍ؟
ما ته نه دی معلوم، ته ودرې چې له هغه دوکانداره پوښتنه وکړم.
ته ودرېږه، پیغله انجلۍ یې، زه به پوښتنه ترنه وکړم.
ځه زه بیا ترې وکړم. واوره وره، هغه د سوپ هوټل چیرې دی؟
هغه وړاندې ښي لاس ته.
ښه وروره، په جنت شه.
هغه خو به نه یې؟
کوم یو مورې؟
هغه دود چې ترنه پورته کېږي.
نه، هغه خو د هنګر دوکان دی، نه وینې چې هلته دم پخ وهي؟
لږ پښې در واخلئ، داسې روان یې لکه خیرات یې چې غوښتې یې.
شینکۍ، پښې مې خوږېږي، تیزه نه شم تلی.
راځئ، دغه دوکان دی.
ولکه دا د سوپ دوکان همدا دی.
او راځئ، د دغې پردې شاته په څوکۍ کېنئ.
ولې په څوکۍ؟ توشکې دې نه دي هوارې کړې؟
ادې، سوپ ته څوک په توشکو نه کېني، لږ ځان پوه که.
دغسې راتاو شئ. مورې، راځه دغه خواته کېنه.
وې، دا څنګه کلکې چوکۍ دي؟
د څو روپو غواړئ؟
څو روپۍ لرې؟
د سلو، پنځوسو او د دیرشو.
ما ته خو د سلو روپو راوړه. و انجلۍ، تا ته د پنځوسو راوړي.
ښځه،
ما ته د دیرشو راوړه.
او ما ته د پنځوسو راوړه.
راشه ولکه، څو روپۍ دې سوې؟
د تا او د لور د یو نیم سل.
هګۍ پکې اخلي که کوچ؟
پیسې اخلم، پیسې.
ما سره خو پیسې نشته. خوښه دې تا چې څه شی اخلي؟
والکه، زه هم پیسې نه لرم، له ځان سره مې چهارمغز راوړي دي.
ما شات راوړي، ژر ژر دې حساب وکړه چې زه کار لرو.
اوس نو ښه شوه.
والکه څه خبره ده؟
دوی ټولو د پیسو په ځای نور شیان راوړي دي.
څه شی؟
یوې هګۍ او کوچ راوړي، بل یې چهارمغز راوړي او بل یې شات.
ترې وایخله، موږ ته هم د بقالانو خیال کړی. له دې نه چې د سوپ دیګۍ په خره بار کړو او کلي په کلي وګرځو، ښه ده. سوپ هګۍ او چهارمغز واخلي، دغه دی پرمختګ.
اوس دام واورئ.
وانجلۍ پاڼې،
څه وایې مورې؟
ته ورشه هغه کوزه را واخله.
مورې، پښې مې خوږېږي.
هیلې، ته ورشه را وایخله.
مورې، په معده مې درد دی، مړه یې کوم له درده.
غوټۍ، د دوی خو په سترګو کې شرم نشته، ته ورشه را واخله.
مورې، زما معده خوږېږي، خورېدلی نشم. نه ګورې چې کلکه مې نیولې ده؟
خدای دې هدایت درته وکړي. ما ویل چې لاسونه ومینځو چې بازار ته لاړې سو.
څوک څوک؟
ټولی.
خو دغسې ووایه چې ځانونه برابر کړو.
مورې، لږ ودرېږه، همدا څو ثانیو کې مې جامې بدلوم او زر راځم.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حسین حکمت، سپوږمۍ، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تا
تازه راپورونه
دا زیره نده کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ